د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د آصف حبیبي په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته مو د افغان چارواکو په وینا په کندهار کې د شاوخوا سل طالبانو له وژلو او د لسکونو نورو له ټپي کېدو خبرو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. افغان ولسمشر وایي په کندوز کې د بی پولې ډاکټرانو پر روغتون د برید په اړه د تحقیقاتو له بشپړېدو مخکې باید قضاوت ونه شي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې په هوایي حملو کې د شاوخوا سلو وسلوالو د مړینې خبر ورکوي او د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي وبلل شوه. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي په کندوز کې د بی پولې ډاکټرانو پر روغتون د برید په اړه د استول شوي پلاوي تحقیقات روان دي او د تحقیقاتو له بشپړېدو مخکې باید په دې برخه کې قضاوت ونه شي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د بی پولې ډاکټرانو د ټولنې له یو شمېر مسؤلانو سره په کتنه کې وکړې. ښاغلي غنی د بی پولې ډاکټرانو د ټولنې د مشر کریستوفر سټوکس او د افغانستان د برخې د مسؤول کلیم مولینی د څرګندونو له اورېدو وروسته وویل هیڅ افغان سرتیری په کندوز کې د دې ټولنې روغتون ته نه و ننوتلی او نه یې له بشري حقونو سرغړونه کړې. ولسمشر ټینګار وکړ چې ټولو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د بشري مرستو پر مرکزونو برید ونه کړي. ولسمشر غنی همداراز یادونه وکړه چې افغان حکومت خپلو او د نورو پښتنو ته د دقیقو ځوابونو د موندلو لپاره په تحقیقاتو کې له نړیوالو ځواکونو سره مرسته او همغږي کوي. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په شورابک ولسوالۍ کې پر طالبانو د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې شاوخوا سل وسلوال وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د کندهار امنیه قومندان د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل دا وسلوال هغه مهال ووژل شول چې امنیتي ځواکونو ته په شورابک ولسوالۍ کې د څه باندې 1.5 سل طالبانو د برید خبر ورسید. چارواکي زیاتوي چې برید کوونکي له ولسوالۍ څخه په شا تنبول شوي او ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي. د افغانستان سینما هیله مند ده چې خپله د اوسکار لومړنۍ جایزه به سږ کال وګټي. د ایتوپیا یا مدینې فاضله په نوم د افغان ډایرکتر حسن ناظر لخوا جوړ شوی فلم سږ کال اوسکار جایزې ته کاندید شوی. دا فلم د یوې مېرمنې د کیسې تصویر دی چې غواړي ماشوم ولري او د مصنوعي القا لپاره برتانیا ته ځي. د دې فلم لومړی رول د فلم پروډیوسرې ملالۍ زکریا لوبولی. د اسکار جایزو د 80 کال مراسم د روان 2016 کال د فبروري په 28 نیټه د امریکا په لاس انجلس ښار کې په پام کې دي. د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي وبلل شوه. د نوبل د کمیټې مشر کاسی کولمن فیوی نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې د اعلان پر مهال وویل چې د دې ټولنې فعالیت په تونس کې د اساسي قانون په چوکاټ کې د ټولو وګړو لپاره اساسي حقوق تضمین کړل. د ملي ډیالوګ ټولنې په تونس کې د 2011 کال له یاسمین انقلاب وروسته چې په نتیجه کې د ولسمشر زین العابدین بن علي حکومت نه کور شو د ګنګوندیزې ډیموکراسۍ په ټینګښت کې ټاکونکې ونډه ولوبوله. په دې اړه نور تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. یو اسرائیلی یهود په دیمونه ښار کې د چړې په وسیله پر څلورو عربانو د برید په تور نیول شوی دی. د نننۍ حملې د دوه قربان وبخی د نننۍ حمله دوه قربانیان عرب اسرائیلیان خودل شوی او د دوه نورو په اړه تر اوسه معلومات نشته چې فلسطینیان به وي او کده دې دوه پشان عرب اسرائیلیان. د پیښې متضررین په روغتون کې تر علاج لاندې دي. د پولیس سرچینې وایي چې نننۍ پیښه ښایي د چاقوګانو په وسیله د حملو د هغې لړۍ په ځواب کې انتقامي حمله وي چې اسرائیلي یهودان پکې په نښه کیږي. په دې حملو کې تر اوسه دوه کسان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل اسرائیل به د دې حملو مخه ونیسي.
ישראלים שפועלים באומץ לב
اسرائیل په ضرورتیا آرامۍ او غور سره د تروریستانو د لمنځوړو لپاره په داسې حال کې اقدام کوي چې دا لړۍ به دوام وکړي او دا کار خورا زیات ضرورتیا او نوښت اړتیا لري. د دیمونه ښاروال بن بایتون د اسرائیلي راډیو ته وویل چې توران د همدې ښار اوسیدونکی دی او پولیسو ته له پخوا معلوم و. راپورونه وایي چې یو ایرانی جنرال د سوریې حلب ښار ته نږدې وژل شوی. د لبنان المیادین ټلویزیوني چینل نن راپور ورکړ چې د ایران د سپاهه پاسداران انقلاب ځواک جنرال حسین حمدانی د چهارشنبه ورځې په ماښام په داسې حال کې ووژل شو چې د سوریې پوځ ته د روزنې د ماموریت په حال کې و. د ایران سپای پاسداران پوځ نن د حلب په شمال کې د جنرال حمدانی د مړینې خبر تایید کړ. او رسای خبر اروپایی ټولنه په پام کې لري چې د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په ګډون د دې هیواد پر نږدې 140 اتباعو بندیزونه په مشروط ډول لرې کړي. بروکسل وایي دا بندیزونه به په هغه صورت کې لري شي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې چې سبا پیلېږي سیاسي مخالفین ونه ځپل شي. د اروپایي ټولنې سرچینې وایي که دا غوښتنه ومنل شي لګول شوي بندیزونه به د روانې میاشتې په پای کې د څلورو میاشتو لپاره لرې شي. د بندیزونو په اوسني فهرست کې یو د پاسه 200 افراد او 3 کمپنۍ شامل دي. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې ځینې نومونه او مؤسسې به ښایي د بندیزونو په فهرست کې پاتې شي او همداراز پر بیلاروس د وسلو بندیز به هم دوام وکړي. دا خبرونه
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د کندهار په شورا وکولو سوالي کې شاوخوا سل دولت مخالفه وسلوال وژل شوي. بل لور ته د لوګر په خروار ولسوالي کې د لسکونو طالبانو له وژلو خبره وو. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د پاکستان سرتیاعظم غواړي د امریکا له ولسمشر سره د افغان طالبانو د سولې په اړه خبرې وکړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په برخه کې پر اسلام آباد شک کوي.
دا یو لوبه ده، څومره ده چې وخت ضایع کیږي او وخت تیریږي.
د افغانستان اجرایی رئیس ژمنه کوي چې د کندوز ښار له بې ځایه شویو سره به مرستې وشي، او دغه ښار ته د حقیقت موندلو ګمارل شوی هیئت وایي چې ولسمشر لا د دوی واک نه دی معلوم کړی، خو خوستیانو د کندوز له جګړې ځپلو سره د مرستو ژمنه کړې.
پرېکړه په دې وشوله چې د کندوز خلکو دپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغې دپاره د خوست خلکو هغه مرستې راجمع شي.
په دې خبري مجلې کې یو شمېر نور مطالب هم د افغانستان په اړه اورېدلی شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د کندهار په شورا وکول وسوالي کې شاوخوا سل دولت مخالفه وسلوال وژل شوي دي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دغه اوس په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، د دې پیښې په اړه نور جزئیات څه دي؟
تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو یادونه وکړه، تر سلو زیات وسلوالو د کندهار پر چې پاکستان سره کومه پوله لري شورابک ولسوالۍ باندې حمله د حملې پلان یې درلودی چې د کندهار د پولیسو د ویان زیاد دورانی په وینا د کندهار پولیس وتوانېدل چې دغه حمله ناکامه کړي. دی وایي چې 150 وسلوالو چې سپکې او درنې وسلې ورسره وې او غوښتل یې چې لومړی پر سرحدي پوستو حمله وکړي او وروسته دغه ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. دی وایي چې په خپله د کندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرازق صاحب ته ورغلی او د هوا د لارې دغه وسلوال په نښه کړي چې د ده په وینا شاوخوا سل وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. د ضیا دراني دغه خبرې آماده دي که اورېدونکو ته په اورېدونکو باندې اورو؟
مهرباني.
شوراوک ولسوالۍ د ډیورنډ ساحې ته نږدې په بربرګه کښې په ډېر تعداد وسلوال مخالفین چې اکثریت یې بهرنۍ ته به وو په د دې د هغې د ډیورنډ له غاړې څخه تېر شوي دي. د شوراوک ولسوالۍ په مربوطاتو ته کله چې دوی د افغانستان یا د هېواد حدودو ته داخلېږي د کندهار امنیه قومندان محترم دوی باسوال عبدالرازق خان لخوا تر تعقیب او تر چار لاندې وو د شوراوک ولسوالۍ د مربوطاتو ته داخلېدو سره سم ورباندې یو لړ هوایي بریدونه ترسره شوي دي چې البته په دغه عملیاتو کښې د زموږ سرحدي ځواکونه خاص ځواکونه او د اشراف قاطع ماموریت هوایي تخنیکي مرسته شامله وه. البته په دغو وسلوالو کښې چې له ځانه سره یې مختلفې سناوې درلودلې
اوریدونکو ته باید ووایو چې د دغه حملې څخه یوه ورځ مخکې د کندهار پر غورک ولسوالۍ باندې هم په ورته توګه سلګونو وسلوالو حمله کړې وه چې تر څلور د ساعت جګړې وروسته د وسلوالو دغه حمله د چارواکو په وینا په شا وتمول شوه.
صادق رښتینی مننه. و موریدل چې د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې طالبانو حمله کړې ده او افغان چارواکي وایي چې په دې برید کې شاوخوا سل طالبان وژل شوي دي او شاوخوا 50 نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي د لوګر په خروار ولسوالۍ کې د 15 دولت مخالفه وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. البته بل دورته په هغه اعلامیه کې چې نن د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې خبره کړه پکې ویل شوي دي چې نن سهار د 8 بجو په شاوخوا کې افغان امنیتي ځواکونو په داسې حال کې په وسلوالو طالبانو هوایي برید وکړ چې په خروار ولسوالۍ باندې یې ډزې پیل کړې. د برید په پایله کې 15 وسلوال طالبان چې وایي پاکستانیان ووژل شول او د دیرش په شاوخوا کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو په محاصره کې دي چې له سیمې څخه د تېښتې هڅې کوي. په دې اړه او د شوراوک په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي، خو بل لور ته په افغانستان کې د افغانستان په ګاونډ په پاکستان کې د سولې هڅې روانې دي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وای تر هغه وخت چې پاکستان په عملی توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل مثبت ونډه ثابته کړي کړي نه وي، په دې اړه یوازې خبرې بې معنی دي. دا څرګندونه له هغه وروسته کیږي چې د راپورونو له مخې د پاکستان سریاعظم به روانه میاشت د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه وویني. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا غړي اسماعیل قاسم یار وویل چې پاکستان باید په جدي توګه په عمل کې ثابت کړي چې د افغانستان سولې ته ژمن دی. د دغه وینا دغه هیواد یوازې خبرې کوي خو په عمل کې یې د سختریزو پر وړاندې د افغانستان هیڅ شرطونه نه دي پر ځای کړي. د دغه وینا افغانان له پاکستانه د یوې خوا د سولې خبرې اوري او له بلې خوا د حملو او چاودنو غږونه اوري. ښاغلی قاسم یار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا یو لوب د سولې خبرې یوازې دی او تش په نامه، خو یو متمرکز جدي خبره اتره چې د سولې خواته وخوځي کی موجود نه و. دومره دی چې وخت ضایع کیږي او وخت تیریږي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ویلی وو چې تر هغه وخته چې د خبرو اصلي خلک د سولې لپاره جرګې تکشینی یو څه وخت به شایي ولګیږي. په دې اړه چې دا خبرې به د کوم لاملونو له کبله ځنډیږي، ښاغلی قاسم یار وویل
یو مشرتابه چې طالبان ټول یو واحد مشرتابه موجودی اوس خو توته توته شوی. دا سوله باید یو جامع هو الخیز سوله به یې، نه چې یو گروپ سوله به وکړي او بل یې جنگ ته دوام ورکړي. خو د سولې معنا له منځه ځي په داسې حالاتو.
د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف روانه میاشت امریکا ته ځي او هلته به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوه داسې سرچینې له خولې خبر ورکړی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، چې وایي صدر اعظم نواز شریف به امریکا ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو په خاطر د پاکستان د هلو ځلو په اړه خبرې وکړي. د دې کس په وینا امریکا غواړي چې د سولې په پروسه کې پاکستان باید جدي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم تر دې مخکې د افغانستان د سولې په خبرو ټینګار کړی و. پاکستان د افغانستان د سولې پر خبرو ټینګار کوي او غواړي دغه سوله ژر تر ژره وسي. ښاغلی قاسم یار وایي چې دا خبرې تر اوسه ځکه نه دي بریالۍ سوي چې د سولې بهیر باید یو کاري اجنډا ولري، د نړیوالو لخوا دا بهیر وڅارل سي او ټول لوري باید دې خبرو ته جدي وي. خو د په وینا پاکستان تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه کړې ژمنې نه دي ترسره کړې او د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي. کندوز ته ورځو. له هغه ځای د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز امنیتي وضعیت څرنګه دی؟ جګړه شته او کنه؟ لکه څرنګه چې تاسو مخکې وویل یو نیم ځای خل خل ډزې کیږي.
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څرنګه چې ټول ته معلوم ده دولس ورځې کېږي کندوز ښار د جګړې په ډګر اوښتی ده او دلته د وسلواله مخالفینو او د افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه جریان لري. خو نن د جمعې ورځ دغه ښار کې داسې شدیده جګړه ده، خو لا هم ځای ځای داسې ډزې کېدلې. خو د بلې خواته د کندز اوسېدونکي له سختو ناخوالو سره مخامخ دي. همدارنګه هغه کورنۍ چې بغلان او تخار ته پکې ډزې شوي دي له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي چې ژمي ته هم په ګوتو شمار ورځې پاتې دي او تر اوسه پورې دوی سره کومې مرستې نه دي شوي. دوی همدارنګه له مرکزي حکومت سره غواړي چې ډېر ژر دغه ښار د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاک کړي، څو خلک خپل ورځني ژوند ته ادامه ورکړي. کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې
او بخښي تاسو خبرې مې قطع کړې.
بلې خواته د کندز سیمه ییز چارواکي
مهرباني دوام ورکړي. بله
بلې خواته د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندز ښار ډېره برخه د خپل کنټرول لاندې راولي. خو په سیمه کې ځایي اوسېدونکي وایي چې لا هم د خان آباد بندر همدارنګه د سپینزار سیمه دریمه حوزه کېږي، همدارنګه د چل دختران سیمه لا هم دلته وسلوال مخالفین په استوګن کورونو کې پټ شوي دي او کله چې افغان ځواکونه ویني له هغه ځایه ورباندې بریدونه کوي.
همدغه خبر کوم وسلوال طالبان چې په کومو کورونو کې پټ شوي دي، آیا د سیمې خلکو مرسته ورسره کړې ده او دوی کومک ورسره کوي چې دوی په کورونو کې پټ کړي دي او کنه په زور دوی ورننوتي دي او هغوی چاره نه لري؟
شیباسه بس تاسو معلومه ده چې عام خلک هیڅ کله د ټوپکیانو په مقابل کې نشي درېدلی، ځکه کله چې دغه کسان ورځي کور والا ته کور والا ورته هر څه دوی ته وزرم کوي زما کور ته مه راننوځه، کېدای شي زما کور د بمبارد لاندې راشي یا د نورو توغندیو لاندې، خو دوی د چا خبره نه مني، کورو ته ورخیږي د بامولو سره په هغه ځای باندې هلته سنګرونه نیسي، د افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. دا د خلکو له توانه وتلې خبر ده چې د دوی مخنیوی وکړي.
اجمل اتیان مننه، ته د ازادي راډیو د خبریال په وینا مو واوریدل چې د کندز ښاریان ګیلمندي او له حکومت او له مرستندوی ټولونو غواړي چې ژر تر ژره د دوی غم وخوړل شي. خو نن په کابل کې یو غونډه وه د بیړنیو پیښو او طبي حوادثو د کمیټې له مسؤلانو سره د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن وکتل او له هغوی سره د خبرو پر مهال وویل چې ډیر ژر به د کندز له بې ځایه شویو خلکو سره مرستې وشي او دا د دوی د کاري لومړیتوب کې دغه موضوع قرار لري. د ډاکټر عبدالله عبدالله څرګندونې اورو.
میخوایم که به هموطن عزیز ما اطمینان بدیم که در حالی که تأمین امنیت کندز و بازگشت بیجا شده ها در اولویت قرار دارد و عملیات هم ادامه دارد، چون هنوز تمام مناطق شهر در امن نیست.
بلورت د کندز د پیښې د بررسی لپاره د افغان حکومت لخوا د حقیقت موندنې ګمارل شوی پلاوی وای بشپړې تیاری نیول شوی چې د هغه ولایت د پیښې له عملونه معلوم کړي. د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردک چې د دې پلاوی مشري کوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، یعنی نن، د بررسی د پیل لپاره د جمهور رئیس د حکم انتظار باسي. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د کندز د وضعیت د بررسی لپاره ګمارل شوی پلاوی وایي چې د دغه بررسی د پیلولو لپاره د جمهور رئیس حکم ته انتظار باسي. د پوهنې پوخانی وزیر او د یاد پلاوی مشر فاروق وردک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی آماده دي د پیښې له عاملونه په هر اړخیزه توګه وڅېړي.
هنوز ما حکم رئیس جمهوری را ندیدیم که دو بفهمم که مسئولیت های ما چیست.
تر اوسه موږ د جمهور رئیس حکم نه دی ترلاسه کړی چې وپوهیږو مسئولیتونه او صلاحیتونه مو څه دي او دا بررسی په څومره وخت او په کومې بڼه ترسره کړو. بیا هم موږ په دې اړه پوره چمتووالی لرو.
جمهور رئیس اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د کندز ولایت له سپینګیرو او مخورو سره د لیدو پر مهال ویلي چې د سیمې د وضعیت بررسی ته یو پلاوی ګمارلی دی. په دې اړه د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د بررسی په دې کمیسیون کې د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردک، د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح، فضل کریم ایماق، ایوب رفیقی او عبدالله محمدی شامل دي. په خبر پاڼه کې ډاډ ورکړل شوی چې په شمال ختیځ ولایتونو کې به تصفیوي عملیات د تروریستانو تر بشپړو ځپلو پورې جاری وي. وسلوالو طالبانو کابو دوه اونۍ مخکې د کندز ښار ونیو او له هغې وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. افغان امنیتي ځواکونه وایي کندز اوس مهال د دوی په کنټرول کې دی، خو د مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات لا جاری دي. په عین وخت کې د کندز ولایتي شورا د کندز د پیښې د لاملونو د معلومولو لپاره د حقیقت موندنې د پلاوي د ګمارلو هرکلی کوي. دا شورا اوس هم په سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر دوام تاکید کوي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال امرالدین وایي:
جناب رئیس جمهور د پالوی ازی تصری عمل بریښي.
جناب جمهور رئیس باید د دې ترڅنګ د عملیاتو پر تیزولي ټینګار وکړي، ځکه چې زما په نظر پلاوی به د ترمینل او د امن نظم تر کنټرول لاندې سیمو پرته نورو سیمو ته تګ ونه شي کړی. اوس هم پلاوی ته د څېړنو لپاره لازمې زمینې نه دي برابرې.
کارپوهان وایي په خاطر دې هم د ورته پیښو د لاملونو د معلومولو لپاره پلاوی ګمارل شوي، خو کارونه ښې نتیجې نه دي ورکړي. دوی وایي د کندوز پیښه لوی ناتار و او ګمارل شوی پلاوی باید خپلې چارې په دقت سره ترسره کړي، سو پر حکومت د کندوز د خلکو زیانمن شوی باور بیرته ورغېږي.
بیا هم د کندوز په اړه، خو په خوست کې د کندوز په ارتباط غونډه، په خوست کې د کندوز له خلکو سره د غم شریکۍ زیانمنو ته د ډاډ کېرنې او دوی ته د مرستو د راټولو ټولولو په هدف د پنجشنبې په ورځ غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست قومي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو په یوه غونډه کې د کندوز پر غمیزې خواشیني څرګنده کړه او د یاد ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د هر ډول ځاني او مالی مرستې تیاری په ډاګه کړ. یاده غونډه چې د نور ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا راغوښتل شوې وه، ویناوالو په دې هم خواشیني وښوده چې افغان حکومت مرستندویه ټولنې او حتی په خپله ولس ونه توانېده چې د کندوز د ناورین قربانیانو او اغېزمنو سره لازمې او پر وخت مرستې وکړي. قومی مشر محمد ظفر وویل چې
نن هغه پیښه چې په کندوز کې نن تقریبا همه لسمه ورځ جریان لري، د هغې مسلمانو، د هغې کونډو یتیمانو، د هغه اسیرانو نه دولت دا کمک وکړو او نه داسې ولس جب شولو یار جوړه کړله چې هغې ته اوبه ورسېږي، غذایي مواد ورسېږي. حکومت نه موږ دا تقاضا دو چې د هر څه چې کېږي، یا د تو د غوریدو، یا د فساد واجه دو، یا د وطن ته امینهدار نه.
د خوست د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د غونډې د موخو د خودلو ترڅنګ وویل چې د ناستې ګډونوالو په ډله ییز ډول پریکړه وکړه چې د کندوز د دردناکې غمیزې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر به کمیسیون ټاکي، مرستې به راغونډوي او بیا به د دې پیښې قربانیانو کورنیو ته رسوي.
غونډې اجنډا د کندوز د خلکو سره د مرستې د غمشریکۍ په مورد وه، او په څنګ دې کې د ملي امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ په مورد غونډه جوړه شوې وه. نو پریکړه په دې وشوله چې د کندوز خلکو دپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغې دپاره د خوست خلکو هغه مرستې راجمع شي.
د غونډې تابعیه کوونکي او د نور ټولنیز بنسټ مشر شکرالله بابکرخیل په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ولس د ملاتړ اعلان وکړ او د دې ولایت له سوداګرو، مامورینو، مدني فعالانو، دوکاندارانو او خلکو یې هم وغوښتل چې په کندوز کې د دې ستر بشري ناورین له اغېزمنو او کورنیو سره تر خپله وسه مرسته او همکاري وکړي.
د خوست ولسونه د خپل نظامي ځواکونو څخه په هر قسم حالاتو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ملاتړ کوو. د خوست ولایت تجاران، مدني ټولنې او ولسونه باید د کندوز ولایت د خلکو سره خدای واس او مالي همکاري وکړي.
وسلوالو طالبانو د وړ میونې د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار ونیوه، خو افغان حکومت وایي چې اوس کندوز ښار د دوی په کنټرول کې دی او د کندوز د ښار او ولسوالیو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. دا مهال په کندوز کې د جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بېځایه شوي دي چې په نورو ولایتونو کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
روسیا وایي دا هیواد شای افغانستان ته ام 15 ډوله جنگي هلیکوپټر ورکړي. اترتاس خبریا شانس په دې اړه باندې راپور لري چې جزئیات لرزوان مراد خور.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی او جک پوړی روسی ډیپلوماټ زمیر کابلوف وایي په روانه اکتوبر میاشت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د ایم آی 15 ډوله جنگي هلیکوپترونو د پلورلو معامله لاسلیک شي. زمیر کابلوف وایي ماسکو دا ګام د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه د افغان ځواکونو د جنگي ظرفیتونو د لوړولو په هدف پورته کوي. نوموړي ویلي روسیې مخکې هم افغان ځواکونو ته سپکې وسلې او مهمات ورکړي دي او تمه ده چې دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دغه جک پوړی روسی مقام دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې دي چې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په روسیه کې دی له مسکو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو سره پوځي مرسته وکړي. دا رشید دوستم ویان سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت له روسیې څخه د الوتکو او نورو پوځي مهماتو غوښتنه کړې ده.
The Russian side is committed to
support and help Afghanistan in terms of
دی وای روسیا د افغان ځواکونو او افغان هوایي ځواک د غختلتیا لپاره متحده ده. موږ د هوایي مرستې وسلو او مهماتو غوښتنه کړې ده. موږ له تروریزم سره د جګړې لپاره زیاتو مرستو ته اړتیا لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د افغانستان پر خاوره د داعش پر ضد د روسیې د هوایي برید د احتمال په اړه ویلي، افغان حکومت تر اوسه پورې له مسکو څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. د زمیر کابلوف په خبره په اوس وخت کې د افغان ځواکونو د جنګي ظرفیتونو د لوړولو اړتیا ده.
د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو موافقه وکړه چې دا خو پناه غوښتونکو د ایستلو پروسه چټکه کړي چې نه دې توانېدلې د پناه غوښتلو په بهیر کې بریالي شي. تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د اروپایي اتحادیې هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو یو پروګرام تایید کړ چې له مخې به یې هغه پناه غوښتونکي بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي چې د دوی په وینا اقتصادي پناه غوښتونکي دي. دا هغه پناه غوښتونکي دي چې له بېوزلي افریقایي هیوادونو څخه دي او له جګړې ځپلي هیوادونو څخه نه دي. اروپا ته د ننوتلو تر شپږ لکه زیاتو پناه غوښتونکو پر سر تر څو میاشتو لانجو وروسته بروکسل اوس د سرحدونو د کنټرول او اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په اړه خپل دریځ سخت کړی. د اروپایي اتحادیه مشر لرونکي هیواد لوکزامبورګ وزیر جین اسلبورن خبریالانو ته وویل هغه کسان چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا نه لري باید خپلو هیوادونو ته بیرته ولاړ سي. اروپا له یو څو مودې راهیسې غواړي په مدیترانه کې انساني قاچاق وړونکي وځپي. په دغه ځای کې تر 3000 زیات کسان سږ کال مړه سوي دي او یا هم ورکتیا ویل کېږي شایي په اوبو کې ډوب سوي وي. اروپایي جنګي بیړیو روانه اونۍ په نړیوالو سمندرونو کې د انساني قاچاق وړونکو د بیړیو د نیولو په مقصد د سوفیا په نوم عملیات پیل کړل. د ملګرو ملتونو لخوا د یوې لایحې په اړه رایه ورکول کېږي چې د قاچاق وړونکو په وړاندې نظامي عملیات وکړي. که څه هم دغه رایه د اروپایي اتحادیې د عملیاتو لپاره مهمې نه دي، خو دا لایحه به د اروپایي اتحادیې بحري ځواکونو ته اجازه ورکړي چې بیړۍ وپلټي، وی نیسي او حتی هغه مشکوکې بیړۍ چې شایي د قاچاق وړونکو لخوا کاریږي له منځه یوسي. په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې د پناه غوښتونکو بحران د سیاسي ستونزو لامل ګرځېدلی دی. په دغو هیوادونو کې د پناه غوښتنې پر ضد ګوندونه مخ پر زیاتېدو دي او د دې بلاک د 28 غړیو هیوادونو په خپل منځ کې اختلافات راپورته سوي دي.
د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د روان میلادي کال د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو په توګه اعلان شوه. دا جایزه په تونس کې د حکومت پر ضد د خلکو له پاسون وروسته د دې هیواد په ټولنیزه بیا رغونه او ډیموکراسي په ټینګښت د ونډې اخیستو په خاطر دې ټولنې ته ورکول کیږي. تفصیل له احمد تکل.
د ملي ډیالوګ په څلور اړخیزه ټولنه کې د کارګرانو یو اتحادیه، د بشري حقونو یو مدافع ډله، د سوداګرو یو اتحادیه او د حقوق پوهانو یو سازمان شامل دي. د نوبل د کمیټې مشر کاسي کولمن فیوی نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې د اعلان پر مهال وویل د ټولنې په تونس کې د څو کلونو په ترڅ کې د اساسي قانون په چوکاټ کې د داسې یو سیستم په جوړولو کې اساسي رول ولوباوه چې له مخې حکومت له جنسیت او سیاسي او مذهبي تړون پرته د ټولو وګړو لپاره اساسي حقوق تضمین کړل. د ملي ډیالوګ څلور اړخیزې ټولنې په تونس کې د 2011 کال له یاسمین انقلاب وروسته چې په نتیجه کې د ولسمشر زین العابدین بن علي حکومت نسکور شو، د ګڼګوندیزې ډیموکراسۍ د ټینګښت په برخه کې ټاکونکې ونډه ولوبوله. د ټولنې د فعالیتونو په مرکز کې څلور اتحادیې وې چې د سولې د ټینګښت په مقصد د خبرو منځګړتوب یې وکړ. په دې ټولنه کې د کارګرانو عمومي اتحادیه، د تونس د بشري حقونو لیګ، د صنعتي کنفدریشن په نوم د سوداګرو اتحادیه او د تونسي حقوق پوهانو ملي ټولنه شامل دي. د تونس د کارګرانو د عمومي اتحادیه مشر حسین العباس د تونس له ملي رادیو سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې د ټولنې ته د نوبل د سولې د جایزې ورکول به په تونس کې د دوی د فعالیتونو په وړاندې پراته خنډونه نور هم له منځه یوسي. موږ لیدل چې دا کار یوازې د ډیالوګ له لارې ممکن دی څو خپل هیواد له سیاسي بحران څخه راوباسو. که خدای کول د نوبل د جایزې ورکول به مرسته وکړي چې ټول هغه خنډونه چې موږ لا هم ورسره مخامخ یو لرې کړو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر مارګوت والسترم وویل چې سګنۍ جایزه مناسبې ټولنې ته ورکړل شوه. دې د عربي نړۍ په پاڅونونو کې تونس په څو محدودو بریالیو نمونو کې یاد کړ. د پولنډ پخوانی ولسمشر او د 1933 کال د سولې د جایزې ګټونکي لیخ والسا وویل چې د دې ټولنې له فعالیتونو سره مرسته کړې او د پولنډ د سولیز بدلون او سیاسي اصلاحاتو تجربې له هغو سره شریکې کړې دي. د نوبل د سولې له جایزې سره چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د دسمبر په 10مه رسمن د ملي ډیالوګ ټولنې ته ورکړل شي، د څه کم یو میلیون ډالرو معادل 8 میلیونه سویډني کرون ملګری دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو د نن ورځې لومړۍ ماښامنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. اوس هم دوهمه خبری مجله لرو. البته دا ازادي راډیو په دې دوهمه خبری مجله کې به بیا هم تاسو د کندوز د وضعیت په اړه معلومات درکړو، او خو مخکې تر دې چې دا ازادي راډیو دوهمه خبری مجله سما همکار امید مرزبان تاسو ته وړاندې کړي، وبخشه سیسمی عباس ته خبری مجله وړاندې کوي. امید مرزبان د خبرونو په برخه کې تاسو سره مرسته کوي. عباس صاحب مهرباني.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که هیئت تعیین شده برای حقیقت‌یابی حادثه کندوز میگوید آماده کار است، و گزارش های دیگر هم درباره قندوز داریم، و شاید هم گزارش از قندهار بگیریم که در اونجا هم ده ها نفر امروز کشته شدند. اما قبل از همه امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان در استودیو است.
سرخط چند خبر. در عملیات نظامی گسترده امروز در ولایت قندهار به اساس گزارش ها نزدیک به 100 شورشی طالب کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان گزارش می‌دهد که در یک شبانه روز در عملیات جداگانه در سراسر افغانستان 175 شورشی طالب را به قتل رسانده. و یک اسرائیلی یهود به ظن حمله بر 4 عرب در شهر دیمونه اسرائیل بازداشت شد. تفصیل خبرها. در عملیات نظامی گسترده امروز در ولایت قندهار نزدیک به 100 شورشی طالب کشته شدند. زیاد دورانی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت که این شورشیان از آن سوی خط دیورند وارد ولسوالی شورابک شده بودند. به گفته آقای دورانی، آنها در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان و بین‌المللی از بین رفتند.
البته چوار افدی باندې د عملیات اجرا سیوی دي، او په هر ځل اجراتو سره په لسګونو باندې وسلواله تمرکز لا وشته چې په اخیری ځل اجراتو سره یو نیم سل په تعداد وسلواله مخالفینو ته مرزوم لا وشته. البته چې سلی وژل شو او 500 شدید ټپیان دي.
گزارش مفصل در رابطه با عملیات امروز ولایت قندهار را تا لحظات بعد از رادیو آزادی بشنوید. وزارت دفاع افغانستان گزارش می‌دهد که در یک شبانه روز گذشته در عملیات جداگانه در سراسر افغانستان 175 شورشی کشته شدند. در اعلامیه نشر شده سوی وزارت دفاع افغانستان گفته شده که نظامیان افغان این شورشیان را در ولایت‌های ننگرهار، غزنی، پکتیا، اروزگان، دایکندی، زابل، قندهار، تخار، کندوز، هرات و هلمند از پا درآوردند. در همین اعلامیه از زخمی شدن 82 شورشی دیگر نیز خبر داده شده است. اعلامیه همچنان از کشته شدن 5 تن از منصوبین اردوی ملی در این جریان خبر می‌دهد. سینمای افغانستان امسال امیدوار است تا برنده نخستین جایزه اسکار شود. فیلم افغانی یوتوپیا یا آرمان شهر با کارگردانی حسن ناظر در میان فیلم‌هایی است که برای کسب جایزه اسکار نامزد شده. این فیلم داستان زنی است که می‌خواهد بچه‌دار شود و برای القای مصنوعی به بریتانیا می‌رود. ملاله زکریا تهیه کننده این فیلم است که نقش اول را نیز در آن بازی می‌کند. کشوری که برای نخستین بار در میان نامزدهای جایزه اسکار حضور دارد، پاراگوای است. 88مین مراسم جایزه آکادمی اسکار در 28 فوریه در لس آنجلس آمریکا برگزار می‌شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گروه دیالوگ ملی کشور تونس برنده جایزه نوبل صلح امسال اعلام شد. مقام ها امروز در اسلو مرکز نروژ اعلام کردند که این گروه پس از انقلاب سال 2011 که منتج به فروپاشی دولت به رهبری رئیس جمهور زین العابدین بن علی در تونس شد، نقش تصمیم گیرنده ای را در ایجاد دموکراسی مردمی بازی کرده است. کچی کولمن رئیس کمیته نوبل نروژ امروز گفت کمیته نوبل تصمیم گرفته است تا جایزه نوبل صلح سال 2015 به گروه دیالوگ ملی تونس اهدا شود. گروه دیالوگ ملی تونس که در سپتامبر سال 2013 ایجاد شد، متشکل از 4 جناح است: کنفدراسیون صنعت تجارت و کاردستی تونس، اتحادیه عمومی کارگران تونس، سازمان حقوق بشر تونس و سازمان ملی قانون دانان این کشور. در ماه سپتامبر سال 2013 این گروه پروسه را زمین سازی کرد که در آن برنامه حفظ ثبات در تونس پس از انقلاب طراحی شد. از همان زمان تا به حال گروه دیالوگ ملی تونس از چگونگی عملی شدن این برنامه نظارت میکند. یک اسرائیلی یهود به ظن حمله بر 4 عرب در شهر دیمونه اسرائیل بازداشت شد. 2 تن از افرادی که در حمله امروزی زخمی شدند اسرائیلی های عرب معرفی شدند و تا هنوز روشن نیست که 2 فرد دیگر فلسطینی بودند یا شهروندان اسرائیل. آنها اکنون در شفاخانه بستری‌اند. بنی بتون والی شهر دیمونه به رادیو اسرائیل گفت که حمله کننده باشنده همین شهر بود و پلیس از قبل با او آشنایی داشت. و فعالان اپوزیسیون حکومت روسیه امروز بنای یادگاری بوریس نیمتسوف در مسکو را رونمایی کردند. نیمتسوف یکی از سیاستمداران مخالف حکومت روسیه بود که در ماه فوریه با ضرب گلوله کشته شد. بنای یادگاری نیمتسوف امروز در 56مین سال روز تولدش رونمایی شد. مقام‌های روسی تا حال 5 نفر را به جرم قتل نیمتسوف دستگیر و به مجازات محکوم کردند. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا در ادامه این مجله خبری با سید سمیع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:36 دقیقه ببخشید ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک گزوه هیئت حقیقت‌یاب واقعی کندوز میگوید انتظار دستوری رئیس جمهور برای آغاز کار در کندوز میباشد.
هنوز ما حکم رئیس جمهوری را ندیدیم که در او بفهمیم که مسئولیت‌های ما چیست و سکوپ کار ما چیست و وقت ما چقدر است.
یک گزوه پارلمان از کندوز میگوید وضعیت در این شهر بسیار ناگوار است.
مردم شهر است نان خوردن ندارند، آرد و امکانات در خانه‌شان نبود، حتی پلاکا شیر پیدا نکرد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که برای برگشت بیجا شدگان کندوز باید تمام امکانات به کار برده شود.
ایجاب میکند که یک بررسی دقیق داشته باشیم و تمام منابع و امکانات موجود به کار برداریم.
روسیه قرار است هلیکوپترهای Mi-35 را در اختیار اردوی افغانستان بگذارد. صدر اعظم پاکستان در ماه جاری در مورد صلح افغانستان با رئیس جمهور آمریکا صحبت میکند.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید در ولایت کندهار در نتیجه حمله هوایی 10 نفر از مخالفین مسلح کشته و 10 نفر دیگر آنها زخمی شدند. در خط تلفن از ولایت کندهار خبرنگار رادیو آزادی رشتین را داریم. پرسان میکنم از آقای رشتین که این حادثه در کجا رخ داده و تعداد تلفات دقیق چقدر است؟
بله، د کندهار د پولیسو د ویان زیاد رانی سره چې ورته خبرې ما کړې دي، دی وایي چې شاوخوا یو نیم سل وسلوال طالبان چې هغه د بهرنیان هم پکې شامل دي، غوښتل چې د ډیورین د کرښې دې غاړي ته د شوراوک ولسوالۍ پر سرحدي پوستو حمله وکړي او تر هغه وروسته دغه ولسوالۍ سکوت کړي. دی وایي چې پولیسو د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ساحې ته ورغله او د هوا د لارې چې په دې کې پخپله د کندهار امنیه قمندان برخه درلوده په دغه عملیاتو کې، او په دې توګه پر وسلوالو حمله وکړه. او دی وایي چې شاوخوا 100 وسلوال ووژل سو او 500 نور ټپیان سو. زیاد رانی وایي چې د دغه وسلوالو څخه وسایط او ځینې سپکې او درنې وسلې او دغه راز چاودیدونکي مواد هم پولیسو ته په لاس ورغلي دي. البته یادونه باید وکړو چې دغه حمله یوه ورځ وروسته تر هغه کېږي چې لسګونو وسلوالو د کندهار پر شمالي ولسوالۍ غورک حمله وکړه، او هغه وخت چارواکو وویل چې دغه وسلوال د هلمند د شمالي ولسوالیو دغه ولسوالۍ ته ورغلي دي او غواړي چې دغه ولسوالۍ سقوط کړي.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی بود از ولایت کندهار که در مورد حمله بر مخالفین مسلح و کشتن ده‌ها نفر آنها معلومات می‌داد. در همین حال اداره مستقل ارگان‌های محل هم خبری دارد از ولایت لوگر که گفته است در نتیجه حمله هوایی بر مخالفین مسلح در این ولایت هم 45 نفر کشته شده که حداقل 7 نفر آنها اتباع پاکستانی می‌باشند. در این موارد شاید در برنامه‌های دیگر صحبت‌های مفصلی داشته باشیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هیئت فوق‌العاده حقیقت‌یاب حکومت افغانستان برای بررسی وضعیت کندز می‌گوید که آنان آمادگی کامل به خاطر ریشه‌یابی وضعیت این ولایت دارند. فاروق وردک وزیر پیشین معارف افغانستان که در رأس این هیئت قرار دارد روز جمعه به رادیو آزادی گفت که آنان به خاطر آغاز کارشان تا کنون حکم رئیس جمهور اشرف غنی را به دست نیاوردند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
وضعیت بد کندز و کندوزیان رئیس جمهور اشرف غنی را واداشت تا هیئت فوق‌العاده را به خاطر ریشه یابی وضعیت این ولایت توظیف کند تا اینکه روشن شود کدام موارد دست به هم داده و این ولایت را به سوی بدبختی کشانید. آلا هیئت فوق‌العاده حقیقت‌یاب برای بررسی وضعیت کندز می‌گوید که آنان به خاطر آغاز کارشان منتظر دستور رئیس جمهورند. غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف که در رأس این هیئت قرار دارد روز جمعه به رادیو زدی گفت که آنان اراده قوی به خاطر ریشه یابی وضعیت کندز دارند.
هنوز ما حکم رئیس جمهوری را ندیدیم که در او بفهمیم که مسئولیت های ما چیست و سکوپ کار ما چیست و وقت ما چقدر است و در مقابل برای اجرای امور چی صلاحیت ها داریم. اینا را ما باید بدانیم بعد از او کار خود شروع کنیم.
رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه در دیدار با بزرگان و متنفذین ولایت کندز در ارگ گفت که هیئت فوق‌العاده حقیقت‌یاب را برای بررسی وضعیت این ولایت توظیف کرده است تا تمام جوانب رویداد اخیر ولایت کندز را به گونه واضح و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار دهد. در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که در ترکیب این هیئت امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی، غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف، فضل کریم ایماق، ایوب رفیقی و عبدال محمدی شاملند. طالبان مسلح نزدیک به 2 هفته پیش شهر کندز را تصرف کردند و سپس نیروهای افغان به خاطر بازپسگیری این شهر عملیات را آغاز کردند. مقامهای افغان میگویند در حال حاضر نیروهای افغان کنترل شهر کندز را به دست دارند و عملیات تصفیه‌ای در این شهر هنوز هم ادامه دارد. در این میان شورای ولایتی کندز از تشکیل هیئت فوق‌العاده حقیقت‌یاب برای بررسی وضعیت کندز استقبال میکند، اما میگوید که حکومت پیش از فرستادن هیئت باید روند عملیات تصفیه‌ای در کندز را تسریع بخشد. امرالدین ولی معاون شورای ولایتی کندز:
جناب رئیس جمهور در پهلوی ازی تسریع عمل برای عملیاتشان ببخشه که کندز از این حالت و از این وضعیت خراب و بکشد. اینا هیئت روان بکنن، اگر هیئت در کندز بیاید ما متعقین هستم که از الخیری از او ترمینل کندز و قماندانی لیوای اردن از میامه هیئت پایان جلت پایان شدن نداره. تفتیش عینی یا که بخواهی که از نزدیک ببینه و قدر امکانات و شرایط مساعد نیست.
آگاهان امور میگویند در بیشتر رویدادهایی که در کشور رخ داده است به خاطر روشن شدن چگونگی آن از سوی حکومت هیئت موظف شده، اما کمتر کار چنین هیئت‌ها نتایج مثبت در پی داشته است. آنان میگویند که فاجعه کندز خیلی بزرگ است و باید هیئت حقیقت‌یاب حکومت وضعیت کندز را چنان عمیق بررسی کند تا اعتماد از دست رفته مردم کندز نسبت به حکومت تا حد دوباره حاصل گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حالی که هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان برای بررسی وضعیت کندز میگوید که آماده کار در کندز میباشد، باشنده های کندز در وضع بدی به سر میبرند و به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. نظری ترکمن، یک نماینده ولسی جرگه افغانستان، ضمن این سخن گفت که مردم برق ندارند و نمیتوانند از تلفن همراه نیز استفاده کنند. مصطفی صدیقی در گفتگوی تلفنی از آقای ترکمن پرسیده که در مورد وضعیت مردم عادی بیشتر بگوید.
بسیار عصبوار است. مردم در معاصره در غافلگیرانه گیر ماندند. موجه مردم شهر است، نان خوردن ندارند، آرد و امکانات در خانهشان نبود، حتی طفلکا شیر پیدا نکرد، از گرسنگی شهید شدند، خانما بر طفلایشان شیر نمیتونستند. خو وقتی که یا به خاطر یک قرصنان بیرون می برآمد دشمن یارا زد و شهید کرد، اینیالم ده ها جسد در
داخل شهر باقی مانده که هنوز کشیده نتانستن، تا هنوز معلوم نیست که چی خیش از دشمن است و چی خیش از مردم عام. ما گله‌مندی از حکومت هم داشتیم و اعتراضات خودم کردیم که بمباردمان کورکورانه نیروهای خارجی هم یک تعداد و هموطن ما را شهید ساخته که تا هنوز همو شهیدام کلگی به دست نامده و یک تعداد هم مفقود هستن. در کدام منطقه و در چه حالت شهید شدن چی شدن معلوم نیست. وضع مردم بسیار خراب است.
از کمک های فوری انسان دوستانه چه اطلاعی در دست است؟ آیا این کمک ها از سوی نهادهای خیریه یا از سوی حکومت رسیده و آسیب رسیده ها؟
آسیب رسیده داخل شهر تا هنوز هیچ گونه کمکی نرسیده. بیشترین آسیب هم کسایی که در داخل در جنگ گیر ماندن اموا دیدن، با او هیچ گونه کمکی نرسیده. ما با او تعداد کسایی که بیجا شدن بر ولایت همجوار که با تخار بیشترینش در تخار است که در حدود 3000 فامیل است و در بدخشان است و باغلان و سمنگان و بلخ دوجا با وا کم بیش رسیدگی شده. این کفایت نمیکنه، ما راضی نیستیم. و در کابل بسیار بی‌بندوباری که تا هنوز آمار بیجا شدگان هم دقیق نیست که ما امروز در یک جلسه که تحت ریاست دکتر عبدالله بود، کمیته اشتراک که در اوج مؤسسات خارجی هم بودن بسیار زیاد اشتراک کرده بودم، اوج آمار مختلفی میتن. وزارت مهاجرین یک آمار میتن و مؤسسات خارجی آمار دیگه میتن و یک ارگان دیگه آمار میتن. به این قسم تا هنوز رسیدگی صحیح درست صورت نگرفته.
نظری ترکمن یک نماینده ولسی جرگه افغانستان از ولایت کندوز بود که درباره وضع ناگوار و مشکلات این ولایت معلومات می‌داد. اما رئیس اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید عملیات تصفیه‌ای در شهر کندوز ادامه دارد، زیرا هنوز هم امنیت در تمامی مناطق این شهر تأمین نشده است. عبدالله روز جمعه در نشست با مسئولان کمیته های ملی مبارزه با حوادث و اضطرار در کابل همچنان گفت که رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان کندوز در اولویت کار حکومت قرار دارد. آقای عبدالله گفت وضعیت بیجا شدگان کندوز یک بررسی دقیق ایجاب میکند. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
شهر کندوز از نزدیک به 2 هفته بدین سو در وضعیت بد امنیتی قرار دارد و نیروهای افغان سخت میکوشند تا همه مناطق این شهر را از وجود طالبان مسلح پاک سازی کنند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که تامین امنیت کندوز در اولویت کاریشان قرار دارد و هنوز هم تمامی ساحات شهر کندوز در امن قرار ندارند. آقای عبدالله روز جمعه در نشست با مسئولان کمیته های ملی مبارزه با حوادث و اضطرار در مورد چنین گفت:
میخوایم که به هموطن عزیز ما اطمینان بدیم که در حالی که تامین امنیت کندوز و بازگشت بیجا شده ها در اولویت قرار داره و عملیات هم ادامه داره، چون هنوز تمام مناطق شهر در امن نیست.
مقام های محلی کندوز گفتند که در درگیری که از نزدیک به 2 هفته به این طرف در شهر کندوز ادامه دارد، تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند و همچنان تا حالا حدود 400 مخالف مسلح کشته شدند. تلاش نمودیم از مسئولان امنیتی کندوز تازه ترین جزئیات در مورد درگیری های جاری در این ولایت را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. جنگ و ناآرامی در شهر کندوز سبب شده که صدها خانواده کندوزی خانه هایشان را ترک کنند و به ولایات بدخشان، تخار، بغلان، بلخ و کابل مهاجر شوند. اما عده‌ای از خانواده های نادار در کندوز هنوز هم در امان وضعیت بد شهر کندوز زندگی می کنند که به اساس گزارش ها با کمبود شدید مواد غذایی و غیر غذایی روبرو اند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت که مشکل بیجا شدگان کندوز یک موزل جدی است و ایجاب یک بررسی دقیق می کند. آقای عبدالله گفت که تاکنون اقدامات در زمینه کمک به بیجا شدگان شهر کندوز صورت گرفته و اقدامات تازه نیز مد نظر است.
اقدامات تا به حال صورت گرفته در قسمت تعداد فامیل هایی که باید از طریق هوا انتقال می شدند که در یک نقطه در اطرافشان مشکلات امنیتی وجود داشت. این کارا صورت گرفته، اما ایجاب می کند یک بررسی دقیق داشته باشیم و تمام منابع و امکانات موجوده در سطح دولت و در سطح همکارای بین المللی که میسر باشه در این راستا به کار پرتیم.
پیش از این از سوی نهادهای مختلف ملی و بین المللی به بیجا شدگان کندوز کمک های غذایی و غیر غذایی صورت گرفته است، اما نماینده های مردم کندوز در ولسی جرگه می گویند که این کمک ها کافی نبوده و حکومت باید در این راستا اقدامات جدی و فوری را انجام دهد.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند تا زمانی که پاکستان به گونه عملی نقش مثبتش را در روند صلح افغانستان ایفا نکرده، تنها گفتن در این مورد معنی نخواهد داشت. این اظهارات پس از آن ابراز میگردد که بر اساس گزارش‌ها صدراعظم پاکستان در دیدارش با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه جاری سوی روی روند صلح افغانستان صحبت خواهد کرد. جزئیات بیشتر موضوع را از فرشته نگاه میشنوید.
محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح می گوید پاکستان باید به گونه جدی عملا ثابت کند که خواهان صلح و ثبات در افغانستان است. به گفته وی پاکستان تنها حرف می زند در حالی که در حقیقت و عمل هیچ یک از شرایط حکومت افغانستان را در مورد تندروان نپذیرفته است. وی همچنان می افزاید که افغان ها از یک سو از تلاش های پاکستان در روند صلح افغانستان می شنوند، از سوی دیگر آواز عملات و انتحاری را هم می شنوند. آقای قاسمیار در صحبت با رادیو آزادی گفت
این یک بازی است. گفتگوهای صلح تنها در حد سخن است. گفتگوهای متمرکز و جدی که بتواند کشور را به سوی صلح سوق دهد وجود ندارد. فقط همین است. هم ضایع کردن وقت است و وقت هم می گذرد.
این در حال است که جان کمپل، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در این اواخر گفت برای اینکه طرف اصلی مذاکرات به گفتگو آماده شود ممکن نیاز به وقت باشد. در رابطه به اینکه بنابر کدام دلیل گفتگوهای صلح به تعویق افتاده، مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان میگوید
یو مشرتابه چه طالبان طول یو واحد مشرتابه
طالبان یک رهبری واحد ندارند. در حال حاضر این گروه پارچه پارچه شده است. روند صلح باید همه‌جانبه باشد، نه اینکه یک گروه صلح بکند و یک گروه نه. در این وضعیت معنی صلح از بین می رود.
این در حال است که بر اساس اعلامیه ای که از سوی عبدالمنان نیازی که خود را سخنگوی شورای عالی امارت اسلامی افغانستان معرفی می کند گفته شده که آنها به زودی رهبری جدید را تعیین خواهند کرد، در حالی که یک گروه از طالبان پس از نشر خبر مرگ ملا عمر، ملا اختر محمد منصور را رهبر جدید خود معرفی کردند. از سوی دیگر بر اساس گزارش‌ها، صدر اعظم پاکستان در دیدارش با رئیس جمهور آمریکا در ماه جاری سوی روی روند صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد. روزنامه اکسپرس تریبیون به نقل از یک مقام پاکستانی که نخواست است نامش گرفته شود گزارش داده میگوید نواز شریف صدر اعظم پاکستان در جریان بازدیدش از آمریکا روی تلاش‌های کشورش برای از سرگیری مذاکرات صلح میان مقام‌های افغان و طالبان گفتگو خواهد کرد. به گفته منبع، آمریکا از پاکستان می‌خواهد تا اقدامات جدی را در مورد روند صلح افغانستان روی دست گیرد. از این قبل رایل شریف لوید رسید پاکستان نیز روی روند صلح افغانستان تایید کرده گفته بود خواهان آغاز هرچی زودتر مذاکرات صلح افغانستان است. به گفته محمد اسماعیل قاسمیار گفتگوهای صلح تا هنوز به خاطر کامیاب نشده که یک اجندای کاری ندارد و این میگوید روند صلح افغانستان باید از سوی جامعه جهانی نظارت شود و طرفها باید جدی اقدام کنند. به باور وی از اینکه پاکستان تاکنون وعده های خود در رابطه با روند صلح افغانستان را عملی نکرده، این روند با مشکلات روبرو شده است.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
روسیه میگوید احتمال دارد هلیکوپترهای پیشرفته رزمی Mi-35 را در اختیار اردوی افغانستان قرار دهد. آژانس خبری تاتاس با نقل قول از زمیر کابلوف فرستاده خاص رئیس جمهور روسیه می نویسد مسکو قبلا نیز با اردوی افغانستان از ته سبک و مهمات کمک کرده است و این پروسه در آینده نیز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که معاون رئیس جمهور افغانستان نیز مساعدت‌های نظامی روسیه را مطالبه کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
زمیر کابلوف دیپلمات ارشد و فرستاده خاص رئیس جمهور روسیه میگوید در ماه اکتبر سال جاری میلادی قرارداد فروش هلیکوپترهای رزمی می-35 روسی برای اردوی افغانستان امضا خواهد شد. به گفته زمیر کابلوف، مسکو بر اساس هدایت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر ارتقای ظرفیت محاربوی اردوی افغانستان این گام را خواهد برداشت. زمیر کابلوف گفته است مسکو قبلا نیز با تدارک اسلحه سوباک و مهمات با اردوی افغانستان کمک کرده است و این پروسه در آینده نیز ادامه خواهد داشت. این اظهارات زمیر کابلوف دیپلمات ارشد و فرستاده خاص رئیس جمهور روسیه در حال صورت می‌گیرد که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان در جریان بازدید از روسیه قرار دارد و از مسکو خواسته است که با نیروهای امنیتی افغانستان مساعدت‌های نظامی کند. سلطان فیضی سخنگوی عبدالرشید دوستم با اظهار این که حکومت افغانستان از روسیه خواستار تیارات نظامی، اسلحه و مهمات شده است به رادیو آزادی گفت
The Russian side is committed to support and help Afghanistan in terms of
روسیه متحد است که به خاطر تقویت نیروهای افغان و قوای هوایی افغانستان کمک کند. ما خواستار مساعدت‌های هوایی، اسلحه و مهمات شده ایم. ما به خاطر مبارزه با تروریسم با مساعدت‌های زیاد نیاز داریم. زمیر کابلوف دیپلمات ارشد و فرستاده خاص رئیس جمهور روسیه در مورد احتمال حملات هوایی روسیه بر ضد اهداف گروه دولت اسلامی یا داعش در داخل قلمرو افغانستان گفته است که حکومت افغانستان تا هنوز در این زمینه از مسکو تقاضا نکرده است. به گفته زمیر کابلوف در حال حاضر به ارتقای ظرفیت محاربوی نیروهای امنیتی افغانستان نیاز است.
وزارت معارف افغانستان فعالیت مکاتب افغان ترک را در کشور مفید دانسته و ابراز امیدواری کرده که ترکیه این کمکش را ادامه بدهد. وزارت معارف افغانستان در حال این سخن را مطرح می کند که متعلمین مکاتب افغان ترک در مسابقات جهانی 150 مدال کسب کردند. نومان اردوغان رئیس مکاتب افغان ترک در افغانستان می گوید که افغانان در هر زمینه قابلیت خوبی دارند و لیاقت خود را در مسابقات جهانی به خوبی نشان دادند. زکیه حکیمی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت معارف افغانستان در مسابقات المپیاد بین المللی اشتراک متعلمین لیسه افغان ترک و کسب مدال را یک دستاورد می داند و در بخش تعلیمی به ادامه کمک های کشور ترکیه تاکید می کند. اسدالله حنیف وزیر معارف افغانستان روز پنجشنبه در نشستی که در مکتب افغان ترک به مناسبت قدردانی از متعلمین را اندازی شده بود گفت در این مکتب نظم، ماحول درسی و تدریس قابل ستایش است. آقای بلخی می گوید امیدوار است که در افغانستان کمک های ترکیه در راستای تعلیم و تربیت گسترش یابد.
خدمات عزیزای ترک ما که با پشت سر گذاشتن زحمات و تلاش ها و دوری از خانواده هایشان در راستای ارتقا و ظرفیت سازی برای جمهوری اسلامی افغانستان زحمت کشیدن، توجهی که به شاگردا کردن قابل قدر است. امیدوار هستم که این کمک ها و این توجهات هرچی بیشتر ادامه بیابد.
این در حال است که از آغاز سال 2015 به این سو متعلمین مکتب افغان ترک در افغانستان از درک مسابقات المپیاد جهانی 150 مدال را به کشور آوردند. در این مسابقات که در کشورهای مختلف برگزار شده، متعلمین بسیاری از مکاتب کشورهای مختلف در بخش تعلیمی با یکدیگر به مسابقه می‌پردازند که متعلمین افغان توانستند دوباره مدال‌های طلا، نقره و برنز را از آن خود کنند. نعمان اردوغان رئیس عمومی مکاتب افغان ترک در افغانستان می‌گوید که قابلیت‌های افغانان باور دارد و می‌خواهد از طریق این نوع مسابقات قابلیت‌های متعلمین افغان را به جهانیان به نمایش بگذارند و می‌افزاید اگر برای افغانان زمینه مساعد شود قابلیت آنها به جهانیان نشان داده خواهد شد.
شاگردان ما با وصف همه دشواری‌ها و مشکلات یک بار دیگر به جهانیان نشان دادند که اگر امکانات در اختیارشان گذاشته شود می‌توانند از خود برای زندگی نشان دهند.
تقریبا در 10 ولایت افغانستان مکتب افغان ترک فعال است که حدود 8000 متعلم در آن از سوی 185 استاد ترکی و 600 استاد افغان تدریس می شوند. تحقیق کنندگان و تعدادی از اعضای شورای ملی نظر به دستاوردهای مکاتب افغان ترک در افغانستان می گویند که در این کشور مکاتب هم باید ایجاد و کشمکش های سیاسی از آن دور نگه داشته شود. آنها می گویند اگر در دیگر مکاتب هم میتودهای جدید درسی و با کیفیت عملی گردد، سطح آگاهی متعلمین افغان تقویت خواهد یافت.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان می رسند. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشر دارد. تا لحظات بعد در ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج آغاز می شوند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.